ازادي رادیو د خبرونه تاسو احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی نن د افغانستان په اړه بیړنۍ غونډه کوي. د او آی سی دارالانشا بیګا پر ټویټر خبر ورکړ چې د دې سازمان اجرایه کمیټه به د سعودي عربستان په جدې ښار کې په خپل مقر کې د افغانستان پر وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت بحث وکړي. د اسلامي همکاري سازمان او د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمۍ تر دې مخکې په جلا اعلامیو کې پر افغان ښځو د طالبانو وروستي محدودیتونه له شریعت سره په ټکر کې بللي وو. د بلې خوا تیرونې د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد اعلان وکړ چې د طالبانو عمومي مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی له جګپړي پلاوي سره له کتنې ډډه کړې. د دې اتحاد عمومي منشي شیخ ډاکټر علي القرداغي په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی پلاوی د اسلامي ورورګلوۍ د اړیکو د ټینګښت په نیت افغانستان ته روان و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په تعلیمي چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي نړیوال استازي ګوردن براون سره د نجونو د تعلیم او تحصیل پر اهمیت خبرې کړې. د ښاغلي کرزي په ټویټر لیکل شوي چې په دې آنلاین غونډه کې د افغان نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو پر اړتیا ټینګار وشو. پخوانی ولسمشر له ښاغلي براون څخه چې د برتانیا د صدراعظم په توګه هم دنده ترسره کړې، غوښتي دي چې ملګري ملتونه دې په افغانستان کې د تعلیم د وضعیت د ښه کېدو لپاره همکاری ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت درې اونۍ مخکې تر بل امر پورې خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو تاک منع کړ. بلخوا نن 478 ورځ ده چې طالبانو نجونو ته له شپږم ټولګي د لوړ تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره آنالینا بایربوک پرون نابابره د اوکراین ختیځ ښار خارکیف ته ولاړه او هلته اوکراین ته د نورو وسلو د سپارلو ژمنه وکړه، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول وسلې به ورکړي. جرمني له دې مخکې د کیف د غوښتنې په اساس د اوکراین د پولیو ځواکونو د ملاتړ لپاره د زغروالو ګاډو د سپارلو ژمنه هم کړې وه. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې له اروپایي قدرتونو غوښتي دي چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. خارکیف ته د میرمن بایربوک له سفر او د نورو وسلو د سپارلو له ژمنې وروسته پر دې ښار د روسیې د پوځ توغندي راپرېوتل. کاناډا وایي د اوکراین له پوځ سره د مرستې لپاره لزمه کې څخه هوا ته امریکایي راکټي سیستم پیری. د کاناډا د ستر اعظم جستن ترودو دفتر بیګا په یو بیان کې دا خبر ورکړ. ترودو د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په مکسیکو سیټي کې د شمالي امریکا د هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې د دې معاملې په اړه په جلا غونډو کې خبرې کړې. د کاناډا د دفاع وزیر انیتا آنند له دې اعلان وروسته وویل چې دا د کاناډا لخوا له اوکراین سره د هوایي مدافع د سیستم لومړنۍ مرسته ده. میرمن آنند وایي د دې اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف ورته ویلي دي چې د هوایي مدافع سیستم د اوکراین مهم لومړیتوب دی. او د متحدو ایالاتونو د خزانه وزیر جنت یلن وایي دا سیخکاری چې د لویدیځو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو د بایل لپاره د هات ټاکلو نتیجه ورکړې او په نړیوال بازار کې د روسیې د نفتی تولیداتو د پاتې کېدو، خو په عین حال کې له دې درکه د روسیې د عوایدو د محدودولو هدف ترلاسه شوی دی. د روسیې د اومو تیلو لپاره د بایل د ټاکلو پریکړه چې د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی اوو ډلې د اوکراین په جګړه کې د مسکو د اقتصادي ځواک د کمولو په مقصد د دسمبر په 15 اعلان کړه. د لویدیځ بیمه مالی ادارې او د برچلنې خدمات د روسیې د یو بیرل اومو تیلو لپاره تر شپیتو ډالرو د لوړې بیې له ورکولو منع کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته ټاکل شوی د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی د افغانستان د وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت د ارزونې په خاطر نن غونډه جوړه کړي. او آی سی وایي دا غونډه به د دې سازمان د اجرایه کمیټې لخوا په جدې ښار کې جوړه شي. د اسلامي مسایلو پوهان د دې غونډې د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې اسلامي هیوادونه د افغانستان کې د یوه ولسي حکومت د رامنځته کېدو لپاره هڅې وکړي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد په راپور کې واورئ.
د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سي د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو حکومت ته وروستیو محدودیتونو په اړه غونډه جوړوي. او آی سي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دا ناسته به د جنوري په 11مه نیټه د دې سازمان د اجرایوي کمیټې لخوا په جدې کې پیل شي چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت په اړه به پکې بحث وشي. د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمي تر دې مخکې د اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو د طالبانو وروستي محدودیتونه له شریعت سره په ټکر کې بللي وو. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې دې ناستې ته هیله مندي ښیي، خو ټینګار کوي چې په دې ناسته کې دې داسې بحثونه او پریکړې وشي چې اسلامي هیوادونه د ښځو د حقونو په برخه کې طالبانو ته قناعت ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوې مرخیل ازادي راډیو ته وویل،
اسلامي هیوادونه باید په دې کې طالبانو ته سل په سله قناعت ورکړي، او نه دا چې یوازې دا په ظاهر کې ظاهري غونډه وي تر څو دوی دا ووایي چې ظاهرا نړیوال ته ښکاره شي چې موږ هم سهم واخیستو د افغانستان د ستونزې د حل لپاره. نه، په دې کې باید جدي اقدام وکړي، ورته صادقانه د حل لارې پیدا کړي او باید طالبان ته قناعت ورکړي.
خو د اسلامي مسایلو یو شمېر پوهان سره له دې چې د دې ناستې هرکلی کوي وایي، دا ډول ناستې به تر هغو د افغانستان پر وضعیت ډېر تاثیر ونه کړي چې اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د یو ولسي حکومت رامنځته کېدو لپاره هڅې ونه کړي. له دې ډلې ډاکټر صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل،
داسې ښکاري چې طالبان ډېر ځلې نه پوهېږي چې څه وایي. د دې خبره دوی ته ترجمه کول پکار دي، او د نړیوال ټولنې او د اسلامي هیوادونو د کانفرانس مشخص سپارښتنه باید په دغه استقامت وکړي. متاسفانه خوشبین نه یم، د نړۍ تاکید د ټول شموله حکومت د جوړولو مفهوم باندې یو دوکه ده. نوې اختراع نه ده پکار، یو وګړی یو رایا او د هغه لپاره امادګی نیول چې جانکری په تصمیم ونیسي، دا هغه شیان دي چې سیستم باندې باید توافق وشي. متاسفانه نړۍ په داسې نسخو باندې مصروفه ده چې هغه د حل بنیادی او اساسي لارې نه دي.
تازه د ترکیه یو مشهور دینی عالم ډاکټر محمد ګورمیز د طالبان حکومت ته پوهنې وزارت له وزیر سره په ناسته کې ویلي وو چې د یو مسلمان په توګه په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو بندیز ورته د منلو نه دی. تر دې مخکې د لاسر شیخ هم د طالبان حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار بندیز د شریعت خلاف بللی وو، او ویلي وو حقوق کسانو چې دا پریکړه کړې څنګه یې 2000 هغه حدیثونه او اسلامي روایتونه هیر کړي چې د ښځو د زده کړو په برخه کې راغلي دي. طالبانو لبیا واکمنې دو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړې. خو د تیر میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل او په غیر دولتي موسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سي نن د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه بحث وکړي. طالبانو د کابل لپاره هم د عالمانو شورا جوړه کړه چې ټول طالب پلوه کسان د غړو په توګه ټاکل شوي او مشري خلیفہ دین محمد کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل د عالمانو د شورا د جوړېدو په مناسبت خپل پرونی بیان کې ویلي چې دا شورا به د شریعت په رڼا کې د سپارل شویو موضوعاتو په اړه د کابل مسؤولو چارواکو ته مشورې ورکوي. طالبانو له دې مخکې د خوست، فاریاب، بغلان او کاپیسا ولایتونو لپاره هم د عالمانو شوراګانو د جوړېدو خبر ورکړی دی. پر دې موضوع زما همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د عالمانو دغو شوراګانو د جوړولو هدف څه دی.
ټولو طالبانو کې یعنی د دوی له مشره د دوی تر کشره یو واحد دینی عالم هم نسته. د دې لپاره کافی استقط شواهد او دلایل موجود دي، خو زه به دلته یوازې درې مثالونه راوړم. لومړی، کله چې په اسلامي فرهنګ او ادب کې د دینی عالم یادونه کیږي، نو د هغه شخص حداقل باید یو یا دوه اسلامي اثرونه چاپ شوي وي، هغه داسې اثرونه وي چې نړیوالو اسلامي مرکزونو منلي وي او استفاده ترې کوي. چې طالبانو له مشر څخه د دوی تر کشره د یوه عادي کلیپ سویه اثر هم نه دی چاپ شوی. دویم مثال ولی د دوی د کرنو دی چې هیڅ ډول شریک کرنه نه دی د ښځو په خاص ډول او د ټول ولس په عام ډول ټول حقونو نقصول استبداد جبر او ظلم د دوی یوازینی کرنه دی او دریم دا چې د نړۍ وتلې او منل سوی اسلامي څیرې یا اسلامي علما او تازه په تازه د دوی ټول کرنه غیر اسلامي وبللې د الازهر اسلامي پونتون څخه نیولې بیا د بیت الله شریف تر امام او د اسلامي همکاروي تر سازمان او ټول په ګډه د طالبانو کرنه د شریعت خلاف وبللې لہذا د دوی جوړې سوی شورا ته خو اسلامي علما او شورا هیڅ کله نشو ویلې او دا چې د دې شورا له جوړولو څخه د دوی هدف څه دی هغه ډېر ښکاره دی او هغه به هدفی ده کله چې واکمن ډله قانونونه لري پالیسیونه لري د دولتداري ساختارونه لري په کور دننه او د باندې مشروعیتونه لري خلاص اصلا د دولتداري یو فیصد ظرفیتونه لري نو هغه به یا شوراګان جوړوي یا به د پونتونونو او قلوردوګانو نمونه بدلوي خپل بیکار او بیماش ملګری به د علما او پونوم ایوی شورا تور نه باسي تر څو عاید ولري او په ټوله کې په یو څه نه یو څه ځان بوختول دي نو د دې شورا اصلا هدف به هدفی ده
داسې ښکاري چې د حکومت ولی د باندې پر سر هم طالبان پر هغو ژمنو عمل نه کوي چې په خوای کړی وي آیا طالبان په دې باندې چې اوس روان دي فکر کوي چې دوام کولای شي
نه دوی په هیڅ عنوان په دې باندې دوام نشي کولای او دا چې تر اوسه ولې دوام کړی په دې کې هم د نړۍ او د سیمې د قدرتونو مصلحت او پریکړې شامل دي دا اوږد بحث دی چې د نړۍ د قدرتونو په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو او د سیمې د قدرتونو د طالبانو په واکمنۍ کې څه ګټې دي او د څه هدف لپاره دا واکمنۍ رامنځته کړې خو یوازې زنه بلکې طالبان په خپل هم ډاډه دي چې دوی په دې ډول دوام نشي کولای او نه به دوام وکړي همدغه لامل څه وایي چې دوی په بشپړه توګه چور فساد او پیسو راټولولو ته مخه کړې ځکه چې دوی خپل سیوری په اوبو کې ویني
دا عباس تنگزی پرونی خبری هم د دوی ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلافات څرګندوي هم دنجونو د کار دنجونو او شوزو د تعلیم او تحصیل او نورو برخو کې اختلافات جوتوي د کومه ډله ده چې دغه محدودیتونه لګوي او ملاتړ کوي او کومه ډله ده چې دغه محدودیتونو خلاف ده
یوازې د عباس تنگزی د پرونی خبرو موضوع نه ده بلکې په دوی کې ځینې نور کسان هم د خپل مشرتابه ډېرې پریکړې د خپل قدرت د بقا لپاره ګواښ بولي لکه نه دوی او نه هم د دوی امیر یو فیصد استقلالیت لري دا پریکړې ټولې په راولپنډۍ کې کیږي او دوی یا د دوی امیر نسی کولای چې د پنډۍ د پریکړو برخلاف عمل دی وکړي او راولپنډۍ دا پریکړې ځکه کوي چې افغانستان د دوی لپاره لنګ غوا ده دوی د طالبانو لارې داسې کړنې کوي چې نړۍ مجبور سی چې مداخله وکړي او دا مداخله د پاکستان لارې وکړي او د پاکستان لارې د افغانستان په قضیه کې هر ډول شکیلتیا پاکستان ته خورا ډېر اقتصادي پوځي او سیاسي امتیازات ورکول دي
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
مخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي چې قادر جلالوف چمتو کړی دی خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو چې هغه هم نړیواله موضوع ده د اروپایي کمیسیون مشر وایي چې اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ لپاره هر راز ممکنه هڅه کوي د ناتو عمومي منشي هم ویلي دي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د دې سبب شو چې اروپایي ټولنه او ناتو نور هم سره نږدې شي له بلې خوا د روسیې د ولسمشر یو نږدې متحد ویلي چې مسکو اوسمهال په اوکراین کې د امریکا په مشرۍ له ناتو تړون سره په جګړه کې دی دا هم په دې اړه نور جزئیات چې اسد الله لودین اوروی
د اروپا د کمیسیون مشر اورزلا وندرلین پرون په بروکسل کې د ناتو له سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره یو غټ خبری کانفرنس ته وویل اروپای ټولنه به د اوکراین د زړورو خلکو د ملاتړ لپاره خپل ټوله هڅه وکړي د میرمن وندرلین په خبره اروپای ټولنه پر مسکو په قوت سره سختو بندیزونو ته دوام ورکوي دغه کانفرنس ته په خبرو کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په اوکراین کې د روسیې ناموجه ارغلت په اشاره د ځینو نورو چیلنجونو په وړاندې هم د مبارزې غوښتنه وکړه
موږ ژمن یو چې د ناتو او اروپایي ټولنې ترمنځ مشارکت به بل پړاو ته ورسوو چې په ځانګړي ډول ځینو مسایلو ته پام وسي لکه زیاتېدونکي جیو ستراتیژیک رقابتونه د ناخوالو په وړاندې مقاومت
د حیاتی بنسټونو خوندیتوب، نوې ټکیدونکې فضایی ویجاړونکې ټکنالوژي او د اقلیمی بدلون امنیتی پایلې، بهرنی مداخلې او په اطلاعاتو کې لاسوهنه.
په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر یو نږدې متحد پرون وویل مسکو په اوکراین کې د ناټو د پوځي تړون په وړاندې چې مشري د امریکا متحد